په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. په کابل کې نن پر دو امنیتي حوزو ځان وژون کې حمله او چاودنې شوې او له هغه وروسته هم نښتې د دې یوې حمله مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت دغه راز د بغلان د طالبان فک او د فاریاب د بلچراغ ولسوالیو د سقوط خبره رد کړه. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی وار ورکو فریبا ظاهر ته چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په ستر کې د مهمو خبرونو سرټی کې د کابل په دیارلسم امنیتي حوزه کې د وسلوالو مخالفینو برید د دوو بریدکوونکو په وژلو سره پای ته ورسید. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي نن ماپښین د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې یوولس وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د ارمنستان نوي صدر اعظم نیکول پاشینیان دغه پوسټ تر ټاکل کېدو یوه ورځ وروسته ناګورن قرباغ ته سفر وکړ. د خبرونو تفصیل د کابل په دیارلسم امنیتي حوزه کې د وسلوالو مخالفینو برید د دوو بریدکوونکو په وژلو سره پای ته ورسید، خو په لسم امنیتي حوزه کې لا هم د بریدکوونکو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه دوام لري. دا خبره د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند حشمت استانکسي خبري اعلان کړې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي په دوو بریدونو کې چې نن سهار شاوخوا یوولس نیمې بجې پیل سوې، دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي د دوو بریدونو شپږ تنه ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. نن سهار په کابل کې درې ځانمرګ بریدونه او یوه چاودنه وسوه چې لومړی ځانمرګ برید او چاودنه په دشت برچی سیمه کې وسوه چې وروسته وسلوالې یوې ودانۍ ته پورته او له هغه ځایه یې د افغان ځواکونو پر وړاندې مقاومت کوه چې څو شېبې مخته پای ته ورسېد. د دغه برید مسؤلیت داعش وسلوالو واخیست. تر هغه وروسته په شارنو سیمه کې تر دوو ځانمرګ بریدونو وروسته وسلوال کسان د یوې مخابراتي شبکې اړوند ودانۍ ته ننوتلي او له هغه ځایه اجازه کوي. د دغو برید کوونکو شمېر لا تر اوسه معلوم نه دی. د فاریاب ولایت چارواکي وایي دغه ولایت بلچراغ ولسوالۍ مرکز طالبانو ونیو. د فاریاب د امنیت قمندانۍ وایي کریم یوروش ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ چې دغه ولسوالۍ تیر ماښام د طالبانو لاسته لوېدلې ده. نوموړي ویلي چې په بلچراغ کې افغان امنیتي ځواکونو ګرزیوان ولسوالۍ ته شاته کړی او له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات په پام کې لري. تر دې وړاندې د بغلان والی هم د طالبانو له لورې د دې ولایت تالاو برفک ولسوالۍ د نیولو خبره تایید کړې وه. د بغلان والی الهی نعمتی ویلی چې دا پېښه تیر شپه شوې ده. په همدې حال کې د دفاع وزارت ویان محمد راتمنش د دغو ولسوالیو سقوط نه مني او وایي په دغو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. شغلې راتمنش وایي افغان ځواکونه پوره آمادګي لري او په وینا ډېر ژر به وسلوالو مخالفینو ته ماته ورکړي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي نن ماپښین د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې یوولس وسلوال مخالفین ووژل شول. د پکتیا د امنیت قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم نن مشال رادیو ته په دې اړه وویل
دغه ګروپونه د قاري احسان الله همدارنګه د قاري جبیر په نامه یادیږي چې د ځاځي اړیکو ولسوالۍ اړوند سیمې کې بیروسي فعالیتونه ترسره کول چې نن ماسپښین مهال قوات ملاتړ هوایي ځواکونو لخوا په نښه شول او بین الله په دغه هوایي برید کې بغیر د وسلوالو مخالفینو هیڅوک ملکي او نظامي شاته مرلوبنه نه راوختي.
بلخوا د روزګان چارواکي وایي افغان او بهرنیو ځواکونو په دغه ولایت کې نږدې دیرش وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د روزګان چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوایي او ځمکني عملیات تېره شپه د روزګان د ترینکوټ، دهراود او چوری ولسوالیو په اړوندو سیمو کې شوې دي. وسلوالو طالبانو دوی ته د اوشتو تلفاتو راپورونه رد کړي دي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. ایران، روسیه او اروپایي هیوادونو چې په 2015 کال کې د ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړې وه، ویلي چې د امریکا له ګډون پرته به دغې موافقې ته ژمن پاتې سي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر ماښام اعلان وکړ چې هیواد به له دې موافقې ووځي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي خپلو ډیپلوماتانو ته سپارښتنه کړې چې له چین، روسیې، برېټانیا، فرانسې او جرمني سره په راتلونکو اونیو کې خبرې وکړي چې آیا ایران له دغو هیوادونو سره په همکاري خپلې ګټې خوندي کولی سي.
اگر در پایان این مهلت و زمان کوتاه ما به این نتیجه رسیدیم
دوی که ده لند وقت په پای که موجده نتیجه تا ورسی رو چه لپنزو هیوادونو سر پا همکاری که ولی سولدی ترون سخه حقه سترلاس کرو چه ده ایران ملت غواری ده امریکا ده پریکلی سر سر بده ترون پر زایوی او که او گرو زموش گتی نتازمینی جه نور در جر بده ایران لملت سر خبری وکلم او خلق بده نظام لپریکلی خبر کرم.
برجام پایدار خواهد ماند.
د امریکا د ولسمشر تر پریکړې وروسته نن د ایران د پارلمان غړو د امریکا بیرغ وسوځوه او د هغه وټ پر ضد شعارونه ورکړل. د پارلمان مشر علي لاریجانی نن ویلي چې اوس د دې تړون د ساتلو مسؤلیت اروپایي هیوادونه لري. نوموړي د خپل هیواد د اټومي چارو پر ادارې غږ وکړ چې د اټومي فعالیتونو د بیا پیلېدو لپاره چمتووالی ولري. او د ارمنستان نوی صدر اعظم نیکول پاشینین دغه پوسټ ته ټاکل کېدوې و ورځ وروسته نګورن قرباخ ته سفر وکړ. د آذربایجان کې هغه سیمه ده چې د ارمن توکمو ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. د ارمنستان مشران معمولا د می پر نه هم دغه سیمه ته ورځي. دا هغه ورځ ده چې د پخوانی شوروي اتحاد ډیری جمهوریتونه د جرمني د نازیانو ماته په همدې ورځ لمانځي. د 1990 کلونو د جګړو له پیله چې د آذربایجان نګورن قرباخ سیمه د ارمنستان په ملاتړ بلتون غوښتون کوونی ولا لا هم پر دې سیمه ده وړو هیوادونو لانجه دوام لري. نیکول پاشینیان د می پر اتمه تر ټاکل کېدو د مخه پارلمان ته په وینا کې ویل چې د دې انقلاب به د دې سبب سي چې خلک د درک کړي چې قرباخ د خود مختاری حق لري. باکو د پاشینیان دغه سفر ته سخت غبرګون ښودلی دی. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې په خبرونه کې اوریچ په کابل کې نن پر دوه امنیتي حوزو ځان وژن کې حمله او چاودنې وشوې. تر اوسه د یوې مسؤله داش په غاړه اخیستې ده. د افغانستان دفاع وزارت د بغلان او فاریاب ولایتونو د طلاو برفک او بلچراغ ولسوالیو د سقوط راپورونه ردوي.
ولسوالی بلچراغ و طلاو برفک د دشمن قرار گرفته، جنگ در اونجا ادامه داره.
په یو تفصیلي راپور کې اوري چې کومه وسله والو ډله په افغانستان کې ډېر دی بيګونه افغانانو وینه تویوي.
یو ټکی ډیر مهم دی، شکل دی حملې کا ملکی تلفات ولري داعش ته نسبت ورکوي کې یو مجهول ځای دی. که چېرته نظامیان ورکی وي هغه تقریبا لږ معلوم ځای دی چې هغه طالبانو ته نسبت ورکوي کېږي.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر مدني فعالانو، قومي مشرانو او دینی عالمانو له حکومت او غوښتل چې له هغو کسانو سره دي چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام له کلمو سره مخالف قانوني چلند وکړي.
که څوک افغان دی مهرباني دی او شناخته کارت دی واخلي پرابطه گزاره کوي موږ چې افغانان موږ نس کولای چې دا شی ومنو.
د ایران لاټومي تړونه د امریکا د وتلو له اعلان وروسته نړیوال عکس العملونه هم در اورو. د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیس پروګرامونه هم در تخبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته د کابل نننې او 14 نوته. په کابل کې نن پر دوه امنیتي حوزو ځان وژن کې حمله او 14 وشو او له غو وروسته هم نکته چې په یو کې تر اوسه روان دي. یو په دشت برچ کې د 13 امنیتي حوزې او بل هم په شهر نو کې پر 13 امنیتي حوزې. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دشت برچ کې له حمله وروسته نکته روان وي چې به مخکې پاتې ورسېدي. د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستې. خو د کابل د 13 امنیتي حوزې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستې. په دوه حمله کې د لکټر لګه دوه پولیسو د وژل کېدو او د پولیسو په ګډون د لکټر لګه توتنو د ټپ کېدو خبره شوې ده. نور حال به له کابل د اکرم الله اکرم څخه واورو چې همدا شپه د کابل لسډیو سره وصل دی. اکرم صاحب، د کابل د نننیو حملو په اړه نور معلومات څه دي؟
ډیر زیات مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د کابل د امنی قومندانۍ مسولین وایي چې د دشتي برچی په سیمه کې جګړه پای ته رسیدلې ده. دوه ځانمرګي بریدکوونکي د غلطه لمنځه وړل شوی سیمه تصفیه شوې ده او اوس په دغه سیمه کې سنشته. خو د شهرنو په سیمه کې لا هم جګړه روانه ده. دوی وایي چې معلومه نه ده چې څومره حمله کوونکي د غلطه د یو بانک پورې مربوط یوې ودانۍ ته ننوتی دي او په بیلابیلو سیمو باندې ډزې کوي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت ستانګزی د خبريالانو د واتس اپ په یو ګروپ کې معلومات شریک کړي دي او ویلي دي چې تر دې دمه د دوه پولیسو د وژل کېدو او د دوه پولیسو په ګډون د توتنو د ټپيان کېدو خبر دوی تاییدوي. خو یو شمیر بهرنی رسنیو راپور ورکړي چې په دغه پیښو یو تن ملکی هم وجل شوی د افغانستان د امیر روغتیا وزارت تر دې دمه د شپګو ټپیانو د ورورل کېدل تایید کړی دی ویل دي چې د کابل بیلابیل روغتونونو ته تر دې دمه دغه پیخي د دغه دواړو پیخو نشپک تن ملکیان چې ټپیانو ورورل شوی دي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ویان نجیب دانش رسنی او ته ویل دي چې د کابل د شهرینه او پسیما کې چې کوم انتحاری حمله وشوي لومړی انتحاری حمله وشو دغه نو روس چې بل انتحار کون کې د پولیسو لوري او پیژندل شو وغه په دازو باندې او پیژندل شو. خغلی دانش ویلی چې د حمله کونکو وسلوالو شمیر لا تر دې د نه معلوم. خغلی دانش دا هم ویلی دي چې د لسم امنیتی حوزې شاوخوا چې کوم کسان ننوتی دي ودانې او ته دوی موخه هم لا تر دې د نه د سرګند او هغه ځانمرګي چوي دي دغه موخه نه و سرګند. هیني شاهدانو په دواړو سیمو کې ویلی دي چې د چاودنو غږ دومره پیوړ او چې شاوخوا کورونو ته هم ځان اړولې دي او شیشي ورماتې کړې دي. د دې ترڅنګ دا
د کانسپټ د چنن وښوي کابل د کابل د لسمې امنیتي حوزې چې ترڅنګ ودانې او ته وسلواله نوتې دي او د دزو غونه هم اوریدل کېږي نښتې یعنی تر اوسه نښتې روان دي نه دي پاتې رسیدلې.
د کابل د شهرینه او پسیما کې چې د بانک پوری یو یو خصوصي بانک پوری مربوط کومي ودانې چې وسلوال نه نوتی د دلته لا جنگ جریان لري دزي او ریدل کیږي او د دغه پیخي مسولیت هم لکه څنګه چې تاسو مخ کې یادونه وکړه د دشت برچی د پیخي مسولیت دایشي اسلامي دولت ډلې منلې دي خو د شهرینه او د پیخي مسولیت هم لکه وسلوال ډلې پر غاړه نه دي خسته. د یادول ورده چې د نن دغه دوه پیخو په ګډون په 13 ورځو کې د نامنې سو پیخي په کابل کې وشو چې لزګونو کسانو ته مرګ ژوبل واړه ولادت تیری دوشنبه په ورځ د اپریل په 13 نیټه په شش درک سیمه کې دوه ځانمرګ بریدونو لامل تر لګ نه ویش کسان وژل شو او نه سل یو نور ټپیان شول چې په وژل شوی کې نه خبر اعلان. د دې ترڅنګ دوه ورځې وړاندې د مې په 10 نیټه د کابل
البته اکرام صاحب یادونه ورکړو چې د نه خبر اعلان په ډله کې هم د ازادي رادیو درې خبر اعلان وژل شو.
بالکل بالکل او دو ورځې وړاندې د مې په 10 باندې د کابل د شهرینه او پسیما کې د غلطي یو ځانمرګي بریدګر غوختل چې د مدني فعالانو یو غونډه په نخه کې یغه مدني فعالان چې امنیتي سرتیرو ته د وینې دراټولولو په کمپاین باندې بوخت خو موخه ته رسیدو وړاندې پولیس و پیژند او وی واجه. بلې نو رسېب
بلې کرام صاحب له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو خبري علي کرام الله اکرام چې د کابل د نه یو حمله پاره نور معلومات راکول لکه څنګه چې مو اوریدل کابل نن د کابل دوه سیمې د لسمې امنیتي حوزې او لسمې امنیتي حوزې سیمې د حملو ځانوژونکو حملو او چاودنو شاهده وي. د کابل د دشت برچی د لسمې امنیتي حوزې ځانوژونکو حمله شوی و پاتر دغه امنیتي حوزې او له وروسته هم نښتې چې پاتر رسیدلې دي حمله د دغه حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه خزي خو د بلې تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې په غاړه نه اخیستي. د کابل په دشت برچی سیمه کې چې باندې دوه اونۍ مخکې هم یو د انتخاباتو د نوملیکنې پر یو مرکز برید شوی و چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستي و. په دغه برید کې نږدې 60 کسان ووژل شول او لسلو ډېر هم ټاپیان شول. پر کابل سربیره د افغانستان یو شمیر نور ولایتونه هم د وسلوالو د دولت د وسلوال مخالفینو د امبریدونو د زیاتوالي شاهد دي. د کابل د بغلان او فاریاب ولایتونو د دوو ولسوالیو د سقوط خبره هم شوه. د خود افغانستان دفاع وزارت نه مني چې د بغلان طالب برفک او د فاریاب بلچراغ ولسوالیو د سقوط کړی وي. د دې وزارت سرپرست ویان محمد جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د خندق په نوم د عملیاتو له پیلېدو وروسته خپل فعالیتونه زیات کړي. په دغو دواړو ولسوالیو کې هم جګړه روانه ده او تر اوسه سقوط نه دی کړی. خو له بلې خوا د فاریاب او بغلان سیمه ییز چارواکي بیا د دواړو ولسوالیو د سقوط خبره کوي او وایي چې د بیرته نیولو لپاره لا تر اوسه پوځي عملیات پیل شوي هم نه دي. بیا هم دا موضوع اکرام الله اکرام په یو راپور کې څېړلې ده.
سره لدی چې لتیری ورځ را پدی خو د بغلان د تالو برفک او د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ د سقوط خبرونه درسنی وسرټکی دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت لا هم د دغه ولسوالۍ د سقوط خبر نه تاییدوي او دا یو امنیتي ګواښ بولي. د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د چهارشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل چې په دغو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جنگ جریان لري او ډیر ژر به مخالفینو ته ماتې ورکړي.
د بلچراغ او تالو برفک ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو تر ګواښ لاندې دي. هلته جګړه دوام لري او موږ پوره امدګي لرو. اوس مهال دا دواړه ولسوالۍ د مخالفانو په ولکه کې نه دي. موږ مخالفین د ولسوالۍ نه بیرون تر حملې لاندې ونیول او ګواښونه به یې ډېر ژر له منځه یوسو.
خاغلی ردمنی شوویل چې د افغانستان په اسوارلس ولایتونو کې د مخالفینو ګواښونه موجود دي، خو پر ضد یې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات روان دي. خو د بغلان د سیمویزو چارواکو په وینا د روانې اونۍ د سې شنبه پورس له غرمی وروسته د تالو برفک ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د بغلان ولی عبدالحی نعمتی ویلي چې د تالو برفک ولسوالۍ د امنیت ساتنې سل تنه د امن نظم پولیس د دې ولسوالۍ نږدې غرونو ته ختلې دي. له بل خوا د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی ازادي راډیو ته وویل چې د تالو برفک د ولسوالۍ ودانۍ په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو لاس ته غورځېدلې او د بیرته نیولو لپاره یې تر دې دمه عملیات نه دي پیل شوي.
15 تا 20 نفر زخمی
او کشته 15 یا 60 تنه ټپیان دي. یو شمیر اسیران سوي دي جن غرونو ته تختیدلي او سهای پرې خيده. زیات شمیر وسایت او مهمه د طالبانو لاس ته ورغلي دي او د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره لا تر اوسه هم عملیات نه دي پیل سوي.
د دې په خبره اوس مهال د بغلان دوه ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالبانو په ولکه کې دي او د دې ولایت 15 نور ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لګواخ سره مخ دي چې دا د افغانستان د شمالي ولایتونو لپاره د خطر زنګ دی.
او وروسته په یو تفصیلي راپور کې اوري چې کومه وسلواله ډله په افغانستان کې ډیر دی بیګونه افغانانو وینې تویوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کرکټ سلويخت کاله یوازې څو ورځې مخکې پوره شول، خو په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای څرک نه لا هم نه تر سترګو کېږي. په تېرو ورځو کې وروسته له دې چې افغان حکومت د رایې ورکولو لپاره د نوملیکنې د بهیر پایل اعلان کړ، د ډیرو افغانانو او په تېره د ډیرو ملکي وګړو وینې توی شوې چې هغه دغه لړۍ لا روانه ده. د حملې څوک کوي؟ افغان طالبان که داعش او نورې بهرنۍ تروریست ډلې؟ احمد اکل په یو تفصیلي راپور کې دا مسله څېړلې ده.
د یک شنبه په ورځ په خوست کې په یو جماعت کې ځان وژون کې حمله ولس کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. دا حمله به له شکا د رایه ورکولو لپاره د نوملیکنې په هغه مرکز شوی چې په دې جماعت کې جوړ شوی و. د تیرې اونۍ د یک شنبه په ورځ د جلال آباد ښار د یو جماعت مخې ته چې هلته هم د نوملیکنې مرکز و، یوې 14 شپږ ملکي وګړي ټپیان کړل. له دې مخکې په ښوونځیو کې د نوملیکنې پر مرکزونو هم حملې شوې چې یو مثال د دشت برچی په یو ښوونځي کې د لسګونه ملکي وګړو مرګ ژوبله و. له دې ټولو نښو ښکاري چې وسلوال مخالفین چې ټوله نړۍ د توندلارو اسلام پالو په نوم یادوي د انتخاباتو پر اړوندو مرکزونو حتی که په سپېڅلو ځایونو کې هم وي حتما حملې کوي. افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې لشلو زیاتې کورنۍ او نړیوالې تروریستي ډلې فعالیت کوي. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې ډلو پر فعالیتونو رڼا واچوله.
دلته هغه شمیر داعش یا نړیوال تروریستان یا القاعده مشخصا هغه کسان ډېر دي چې هغه په مخکې څخه په دې سیمو کې فعال وو. پرون یو رقم جنرال د مثال په توګه بل رقم فعالیت ته مخه کړې ده. د همدې ډلو په چوکاټ کې شل داسې ډلې دي چې سیمه او ټولې نړۍ ته یو جدي ګواښ متوجه کړی دی.
وسلوالو طالبانو د کابل د دشت برچی د حمله په څیر په ځینو حملو کې لاس لرل رد کړی دي. د ځینو حملو مسولیت داعش او د ځینو نورو بیا هیڅ ډلې هم نه دی منلای. ځینې سیاسي کړي داسې انګیري چې داعش او نورې وسلوالې ډلې یوازې د بیرغونو نمونه دي او د روان تشدد مشري وسلوال طالبان د پاکستان په اشاره کوي. خو د طالبانو د رژیم په خوانی چارواکي اکبر غوي حمله هغه ډلې کوي چې مسؤلیت یې مني.
کوم عملی ذمہواری واخله هغه خبره په واقعیت باندې بنا ده، هغه د واقعیت په تحلیل خبره نه ده. کې طالب واخلي مواري هغه د طالب سلسله ده او کې داعش واخلي هغه د داعش دغه ده ودی چې مواري دوی اخلي خو هغه خود دوی کاری ودی کې زما فکر باندې دا شته دي چې دا د یوې ډلې دي او نو مواري نور اخلي.
د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت چارواکي د دې حمله پړه پر بهرنیو استخباراتو اچوي چې اشاره یې بیل شکه د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI ته ده. په ولسی جرګه کې هم زیات شمیر وکیلان هم دا نظر لري. ګل پاچا مجیدی له همدې وکیلانو څخه دی. ښاغلی مجیدی ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې ټولې حمله ISI د خپلې نیابتي ډلې طالبانو په وسیله کوي، خو پړه یې پر بیلابیلو ډلو اچوي.
یو ټکی ډیر مهم دی، شکل دی حمله کا ملکی تلفات ولری داعش ته نسبت ورکوي کیږي یو مجهول ځای ده. که چیرته نظامیان ورکی بیا غیر تقریبا لګ معلوم ځای ده چې هغه طالبان ته نسبت ورکوي کیږي، او که چیرته بیا کوم پورتمان یا کوم ځای ونیسی او هغه غمال خبره شي هغه قانی شبکې ته ورکوي کیږي. زه فکر کوم چې د دې ټولو مسؤلیت د استخبارات پاکستان سره ده.
په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو د جوړښت او فعالیتونو په اړه د طالبانو د رژیم د وخت چارواکي محمد اکبر غوایي چې د کسان وسلوالو فعالیتونو ته اړ شوې دي. اکبر غوایي چې اکثر د وسلوال په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان د پوز له عملیاتو وروسته افغانستان ته اوښتي او اوس د جګړې لارې د خپل کورنۍ او ماشومان لپاره د استوګنې د ځای ځایګي پلټه کې دي. نو موري وای سولېز ژوند ته د دې کسانو د رابللو په برخه کې د هڅو مخکې لدی نتیجه نه دا ورکړې. اکبر هغه باور لري چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه کولای شي دا بهرنی جنگیالي له سولېز لارې خپل هوادونو ته واستوي او یې په افغانستان کې میشت کړي.
زه فکر کوم چې دا خلک چې یو جز د دې کدای سی یاد طالب په لباس کې کدای سی یاد بلچا په لباس کې بدلته یي، نو دا به د دې یو مجبوریت وي چې یو څه کوي. د دې خلکو سره خاص کې یو خواخوږي سو وای یو طریقه جوړ سی وای چې د دې د خپل کښنه نو څه دی او دا نور څه کاغذ در بدلې سی په یو طریقه باندې خلاصي وای دا به ډیر ښه اسلامي خواخوږي به وای د دې سره به خو وای.
خود افغانستان حکومت په هیواد کې فعال بهرنی وسلوال له بهرنیو استخباراتي شبکو سره په اړیکو تورنوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه د ډلې په سیمه او نړۍ کې د بې ثباتۍ عوامل بولی او وایي چې وبځپل شي.
په سیمه کې ځینې استخباراتي کړۍ د خپل ګټو لپاره په خپل بهرنیو پالیسیو کې د توریزم وړې لپاره ځای لري او د دې لارې څخه غواړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي. چې دا متاسفانه مشروع اهداف نه دي، نه د سیمې لپاره او نه هم د نړۍ لپاره. افغانستان د دې ټولو توریستي کړې په وړاندې په دې شجاعت سره کړو سپورم پاره کوي.
اکثر څارونکو د افغانستان روانه جګړه نیابتي بولی او وایي چې د داعش ډلې د فعالیتونو له زیاتېدو سره په دې جګړه کې د سیمې د استخباراتي کړیو ونډه هم ورو ورو پراخیږي. افغان حکومت د پاکستان استخبارات د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورنوي. متحد ایالات چې په خپل لته روش پاره سو کلونو رئیس د افغانستان د جګړې یو اړخ دی، روسیې او ایران ته ګوتنیسی او وایي چې دا هیوادونه طالبان تجهیزوي او مرسته ورسره کوي. روسیا په منځنۍ آسیا کې د روسیې متحدان او ایران په غیر مستقیم ډول پر متحد ایالاتو تور لګوي چې د دې هیوادونو پر ضد له داعش ډلې سره مرسته کوي. خو په رسمي څرګندونو کې د دې هیواد مشران وایي چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښمن دي. امریکا د داعش د ملاتړ تورونه رد کړي او افغانستان هم هڅې پیل کړې دي چې روسیې او منځنۍ آسیا ته قناعت ورکړي چې د افغانستان لخوا به دوی ته هیڅ راز خطر متوجه نشي. روسیا او ایران هم له طالبانو سره د مرستې تورونه ردوي او پاکستان هم په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان په پیچلې جګړه کې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د دې تورونو سپیناوی تر اوسه هیڅ چانه دای کړی خای ګران کار هم وی، خو هغه ویني چې هر ورځ په افغانستان کې تویږي هیڅ راز سپیناوی ته اړتیا نه لري، ځکه چې د دې هیواد د وګړو په شمیر عیني شاهدان لري.
په دې اړه چې کومه وسله والا ډله په افغانستان کې ډېر د بېګناه افغانانو وینې تویوي تفصیلي راپور. روزګان یو له ناامنو ولایتونو دی چې تل د ناامنیو او د خونړیو پیښو شاهد دی. دا ځل د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر مدني فعالان، قومي مشران او دیني عالمان په یوه غونډه کې راغونډ شوي وو او له حکومته یې وغوښتل چې له هغو کسانو سره ده چې په برېښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام له کلمو سره مخالف دي قانوني چلند وکړي. شرف الله شرافت رپورټ لري.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو شمیر قومي مشران او مدني فعالانو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې هغه کسان د عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي کوم چا افغاني هویت سپکاوی کړي او درواغجن هویت یې بللی دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې په مرکز کابل کې یو شمیر مدني فعالانو له هغه وروسته د افغانستان برېښنایي دسکرې درواغجن هویت یاد کړ، کله چې ولسمشر محمد اشرف غني برېښنایي دسکرې تر ډېرو جنجالونو او اوږد ځنډ وروسته د ویش لړۍ پیل کړه او اجرا رئیس ډاکټر عبدالله ورسره مخالفت وښولی. اجرا ریاست د یو خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې لومړی دې دغه موضوع په دولتي کچه د یو بحث له لارې هواره سي او بیا دې د برېښنایي دسکرو د ویش لړۍ پیل سي. د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ قومي مشرانو او مدني فعالانو چې شمېر یې لسګونه ته رسېدی، د اجرا رئیس ډاکټر عبدالله او مدني فعالانو دغه خبرو په غوسه کړي او په همدې موخه د ولایت مقام د احمدشاه بابا په تالار کې راغونډ سوي وه. دوی هغه کسان د پردیو هیوادونو جاسوسان یاد کړه کوم چا چې د برېښنایي دسکرو د ویش سره مخالفت کړي او په یاد دسکرو کې د افغان او اسلام کلمه نه مني.
موږ پر رئیس صاحب جمهور ټول اورزګانیان راغ کوو چې رئیس صاحب جمهور د افغانانو هویت افغان مسلمان
د ټول اورزګانیانو تر کومه ځایه چې زموږ اواز تر هر چا پورې رسیږي، در چاسه چې مو پوښتنه کړې ده، موږ مسلمانان یو، د دې افغانستان یو، د افغان پر کلمه باندې ځانونه هم وژنو هم یې دفاع کوو. کچېرې
رئیس جمهور غږ کوو چې هغه کسان دې ونیسي بندیان دي، کې ځکه دا حق هیڅوک نه لري چې د افغانستان هویت یو درواغجن هویت ولري. که څوک افغانه دي مهرباني دي وکړي شناخته کارت دي واخلي، پرابط گزاره کوي موږ چې افغانان موږ نس کولای چې دا شی ومنو.
دغه کسان چې راغونډ سوي دي ګواښ کوي کچېرې دغه کسان چې د برېښنایي دسکرو د ویش او په هغو کې د افغان او اسلام کلمې سره مخالفت کوي او له قانون څخه سرغړونه کوي، خپل سهوه ونه مني او سزا ورنه کول سي، نو په وړاندې به یې وسلې پورته کړي. یادو کسانو دغه راز له ولسمشر محمد اشرف غني څخه غوښتنه وکړه چې د برېښنایي دسکرو د ویش دغه لړۍ دي چټکه کړي او ژر تر ژره دي ولایتونو ته هم وغځوي څو په افغانستان کې د روانو ناخوالو مخه ونیول سي.
په کلکه غندو د رئیس جمهور څخه موږ غوښتنه ده چې دا لړۍ راچاوکړي، کې کچېرې دا لړۍ ودرول سول موږ اعتراضونه کوو او دغه حکومت ته به بیا د پای ټکی هم کښېږدو، ځکه دا شان موږ نه سو زغملی.
او کچېرې دا شخص خپل سهوه ونه مني، روزګانیان جنگ ته لبی کوي او د هر چا دفاع په توپک هم کولای شي.
دغه راټول سو کسانو دغه راز پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې نور په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي او له افغان دولت سره سوله وکړي او د برېښنایي دسکرو ملاتړ اعلان کړي. ولسمشر محمد اشرف غني د یادو دسکرو د ویش پر مهال ویل چې دغه برېښنایي دسکرې ځکه پیل کړي د په خبره څو په ښارونو کې د ځانمرګو بریدونو مخه ونیول سي او راتلونکي ټاکنې شفافې او رڼې ترسره سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
او سمې ونړیواله موضوع وروسته لدی چې تیر شپه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. ایران او یو شمېر نورو هیوادونو د امریکا پر دې پریکړې عکس العملونه ښودلي. اسمت سروان ته به واښ شو.
ایران، روسیه او سترو اروپایي هیوادونو ویلي چې له ایران سره پر اټومي موافقه به چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و ودرېږي. اروپایی هیوادونو د ولسمشر ترامپ پر پریکړې خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې دوی به د ترامپ له پریکړې سره سره موافقه ته ژمن پاتې شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي خپلو ډیپلوماټانو ته ویلي چې له چین، روسیې، برېټانیا، فرانسې او جرمني سره په راتلونکو اونیو کې وبیني او په دې ورسره خبرې وکړي چې آیا ایران له دغو هیوادونو سره له همکارۍ ګټه ترلاسه کولی شي.
ما به این نتیجه رسیدیم که با همکاری
که موږ له نورو هیوادونو سره د همکاري په صورت کې هدف ترلاسه کولی شو، موافقه به په خپل حال پاتې شي. د پاین حال کې ویلي چې ایران حاضر دی چې اټومي فعالیت بیا پیل کړي، ځکه چې د په وینا موافقه ایران ته د لار پرانیستې ده. روحانی دا هم ویلي چې اجازه به ورنکړي چې ترامپ سایکالوژیکی جنگ وګټي. د ایران د انقلابي ځواک عمومي قمندان نن چهارشنبه ویلي چې اروپایان له امریکا سره تړلي او په مستقل ډول پریکړه نشي کولای. د ایران د پارلمان غړیو نن د امریکا بیرغ ته اور ورته کړ او مړه دیوي امریکا ناری ووهلې. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی وویل د موافقې د ساتنې مسؤلیت د اروپایي اتحادیې او نورو قدرتونو په غاړه دی. بریتانیا، جرمنی او فرانسې له امریکا غوښتي دي داسې اقدام ونه کړي چې د نورو هیوادونو لپاره چې غواړي له ایران سره په اتومي موافقه کې ژمن پاتې شي ژوند سخت کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی له ایران وغوښتل چې پر خپلو ژمنو ودری شي. دا ویل ایران سره اتمی موافقه د سیمې اروپا او درشت نړۍ د امنیت لپاره حیاتی ده. تر هغه چې ایران د اتمی مسئله پاره خپل ژمنې عملی کوي، اروپایي اتحادیه د دې موافقه د بشپړ او اغیزمن تطبیق دوام ته ژمنه ده. د اروپایانو له دې غوښتنې سره سره د ایران د سپاهي پاسداران عمومي قومندان ډګر جنرال محمد علي جعفری د موافقه د پاتې کېدو پاره د اروپایانو پر ورچ شاک څرګند کړی دی. د ویلي اروپایان د امریکا او ایران ترمنځ خپلواکه پریکړه نشي کولی، ځکه چې د ده په وینا اروپایان له امریکا سره تړلي دي. اسرائیل، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د امریکا د پریکړې هرکلی کړی دی.
او اوس هم فریبا ظاهر د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د کابل په دیارلسم امنیتي حوزه کې د وسلوالو مخالفینو مقاومت د دوو بریدکوونکو په وژلو سره پای ته ورسید، خو په لسم امنیتي حوزه کې لا هم د بریدکوونکو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه دوام لري. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند حشمت ستانکزي د خبرو رسنیو ته وکړه د دشت برچي د برید مسؤلیت داعش وسلوالو واخیست. د فاریاب چارواکي وایي د دغه ولایت د بلچراغ ولسوالۍ مرکز طالبانو ونیو. تر دې وړاندې د بغلان والی هم د طالبانو له لورې د دې ولایت د تالا او برفک ولسوالۍ د نیولو خبره تایید کړې وه، خو د دفاع وزارت ویاند محمد راتمنش د دغو ولسوالیو سقوط نه مني او وایي په دغو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. ایران، روسیا او اروپایي هیوادونو چې په 2015 کال کې د ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړې وه، ویلي چې د امریکا له ګډون پرته به دغې موافقې ته ژمن پاتې سي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر تیر ماښام اعلان وکړ چې هیواد به له دې موافقې ووځي. او د ارمنستان نوي صدر اعظم نیکول پاشینیان دغه پوسټ ته ټاکل کېدو یوه ورځ وروسته نګورنی قرباغ ته سفر وکړ.
او مخکې له دې چې دوه نیوز پروګرامونو ته ور ورسیږي، مرزي احمد زئی سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره
په کابل کې د انجونو د فورسال مقدماتي سیالي پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو د برخې مسول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي تیر ورځ د کابل د فورسال د انجونو د اتو ټیمونو ترمنځ د فوټبال په جمنازیوم کې پیل شوې. ښاغلی شاداب وایي د دغو سیالي هدف د کابل د انجونو د فورسال لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیژندل دي. د دغو سیالۍ په لومړۍ لوبه کې د آینده سازان ټیم میهن ته اته د یو پر وړاندې ماتې ورکړه، او دغه راز توانا ټیم سلور دیو پر وړاندې استقلال ته لوبه وبایلله. دغه سیالي هر ورځ په کابل کې د دوو لوبډلو ترمنځ کیږي. د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې به نن ممبئی انډیانس او کلکته کینګ نایټ رایډرز لوبډلې یو بل سره مخامخ شي. دا سیالي به د افغانستان پر وخت د ماښامو بجې د کلکتې په لوبغالي کې ترسره شي. د تېرې شپې په لوبه کې بیا راجستان رایلز پنجاب لوبډلې ته ماتې ورکړه. د سیالۍ ټاس رایلز لوبډلې وګټه او خپلې د منډو جوړولو پریکړه وکړه. دوی په ټاکل شوو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 1.5 منډې وکړې او مقابل لوبډلې ته 1.95 منډې هدف وټاکه. افغان توپچوونکی موجیب زدران چې په دې سیالۍ کې د پنجاب لوبډلې برخه ده، په دې سیالۍ کې دوه مقابل لوبغاړي وسوځول او په دې سره په روانه سیالۍ کې د وکټو شمیر 14 ته ورسید. موجیب زدران اوس مهال د آی پی ایل سیالیو د غوره توپچوونکو په ډله کې دریم ځای لري. د سیالۍ په دوهمه پاڼۍ کې د پنجاب لوبډلې لوبغاړي په ټاکلو شلو اورونو کې اله د 1.3 منډو په ورکول وتوانېدل او سیالۍ وبایلله. د ولوردا چوس مال د سیالۍ په جدول کې سن رایزر حیدرآباد د 14 نمبر په لرلو لومړی، چنای سپر کینګ لوبډله د 14 نمبر په لرلو دوهم، پنجاب لوبډله د 12 نمبر په لرلو دریم، او د کلکتې لوبډله د 10 نمبر په خپلولو سره سلورم ځای لري. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه د بارسلونا او ریال مدرید لوبډلې سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 10:00 او 10 دقیقې پیلېږي. دغه راز د لا لیگا د نن شپې په نورو لوبو کې 12:00 ریال مدرید له سویا سره لوبه کوي. د سپورتي خبرونو پای.
اساسي او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګ مشر عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب اشاره غلاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمړی تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته احترامات وړاندې کوم.
سیرت صاحب، کلمړی په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې یو تورن کاس کله او د کوم شرایط علماء خینول کیږي؟
نه نوی ماده د قانون د اجرات جزایی کې په صریح ډول باندې ذکر شوی دی چې سارندوالۍ یا محکمه و یا هم پولیس د یو مزنو تورن او یا د یو متهم کس مشروطه نیول په لاندې ډول سره بیانوي. اول خو د پولیس له طرفه د مزنون پاکله چې کم مرتکب یا ارتکاب شده جرم چې هغه جنایت او جنهوی دی کې باید مزنون او یا متوران کس ونیول سي چې هغه مدارک کسبته پولیس ور باندې راټول کړي. دوم، د توران او یا د مزنون کس معلوم نوی هغه هویت معلوم نه وي، نو په وخت کې محکمه او یا نیول دی او چا مشروعیت نه لري الا دا چې هغه معلوم باید کس وي نه مجهول. دریم، هغه د چې کله په دې باندې ویره کیږي چې دغه تورن کس او یا مزنون کس فرار کوي او یا خپل ځان پټوي، نو په دې وخت کې پولیس، سارندوالۍ او محکمې ته ضرور ده چې دې د توقیف امر ورکړي. په بل دا چې د ویره دی چې کله وخت ضایع کیږي نو دلته مدارک، اثباتیه او شواهد له بین ځي. بل دا چې اگه محل که چه کم جرم مرتکب سوی بی نو پیغ حوزه مربوطه که دیده توران او مزنون کس اقامت استوگن متصور نیی، یعنی دای لدی محل نجی بل محل تا استوگن اختیاری، نو پدی وقت که دت پکار ده چه ده توران کسو نیسی. دل ترازو چه مشروعیت ده خودی مشروعیت خبر ده، ولی تا خودسرانه توقیف پا قانون که منه. دل تا دو بشری حقونه ځای په ځای دي انسان ته. یو خو اول آزادی یو غټ بشری حق دی چې الله انسان ته ورکړی چې باید آزاد وي او دیده آزادی څوک سلب نکی. دویم، امنیت. دغه خپل انسان چې دنیا ته راځي په دې جامعه کې ژوند کوي دغه شخصي امنیت نه برخورداره دی، دا یو مهم بشری حق دی. نو چون په گرفتاری کې دغه دوه حق تلف کیږي، نقص کیږي، نو که چیرته دې باندې دلائل، اثباتیه، مدارک د عدلی و قاضی د ارګانو له طرف نه یا مشهود جرم نه وي، هیڅوک نسی کولای چې د ده آزادی چې دا یو غټ بشري او ستر بشري حق دی دا سلب کی تر او بل امنیت صدمه ورسی. که چیرته جرم مشهود او د عدلی ارګانونو له طرفه پارچه راغلی او د ده په گرفتاری هویت معلوم، اقامت معلوم او اسباب د وسایل د جرم، د جنایت او د جنایت دا ټول معلوم، نو په دې وخت کې کوي چې دا سړی ونیس د غیر غنه، دغه خودسرانه نیول د پولیسو او د امنیتي ارګانونو طرفنه د خلاف د نقض حقوق بشری خبره ده او دا نقض بشری صریح محسوبیږي. که چیرته د ده مرتکبین داسې اعمالو باندې رسیږي دا ناقضین د حقوق د بشری دي، باید دا مجازات سي.
سیرت صاحب، د یو تورن کس د حقوقو په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه بول سوي دي؟
ډېر ښه ټکی ته تاسو سوال وکړئ چې کله موږ مشروعیت د نیولو د مزنون او تورن کس په دې باندې پوه سو نو اوس دی څه حقوق لري؟ د حقوق تقریبا په اومه ماده د قانون د اجرات جزایی کې په تفصیل سره ذکر سوی دی. هلته هغه نورو دوستان هم هغې ته اشاره کړې. صرف ده ته راځو چې مزنون کوی سي د تحقیق په جریان کې چې کله ده ته سوال وړاندې کیږي د پولیس یا سارندوال یا د محکمې نه او دی په دې وخت کې انکار کوي، د ده سوالونو ته جواب نه ورکوي، نو هیڅ څوک نسی کولای چې د دغه بشری حق چې حق سکوت دی د دینه دای محرومه کی او په دې باندې فشار راوړي په شکنجه کی په جبر باندې په وهلو باندې په توبیخ باندې په تهدید باندې په بیخوابی باندې یعنی هر هغه وسایل چې د سړي روح او جسم ته صدمه رسی دا بده واداره کی چې ترغو د دغه بشری حق چې کوم په قانون کول کړ سوی دی چې هغه حق دی سکوت دی او هغه تر واخلي یعنی هغه عدلی او قضایی ورګانونو نه چې د تورن متهم نه دغه حق واخلي چې دغه حق سکوت دی د سوال ته جواب نه ورکوي ځکه دی پوهیږي چې دغه جرم یا ما نه دی کړی او یا په انکار باندې کی نو دلته لازمه نه ده په دغه مسؤولین باندې چې دغه حق تر واخلي او دی په هر نوع شکنجه باندې متوسل سي ورته چې تر هغو پورې دی هغه بلکې د مصدقینو او د اهل خبره له خاطره دا په کار ده په یوازې دغه سوالو نورو مدارکو ته لاړ سي نورو شواهدو ته لاړ سي چې هغه شهود د آثار د ګوتو دی او مدارک اثباتیه ده لکه وسایل د جرمي انگیزه د جرم او دغه نور د ده بکګراوند او خلفیت مراجعه وسی چې ترغو هغه خپل وروستۍ کارکردګي بیان کی مستنطق او متجربه یا مستنطق کوایسی چې د سوالولو په جریان کې دغه خپل سوال ته ورسیږي او که چیرته متجربه مستنطق نه وي او هغه دفتن سوال وړاندې کړي چې ما ته سوال هغه سوال درته جواب ورنکړي او ښه پوهیږي چې دغه حق سکوت دی دغه متهم او یا د تورن کس ته نو په دې وخت کې هغه حق ضایع کړي دغه خپل نقض بشري د ده اثرات بیا څه شی دي د عادلانه معیارونو په محاکمه کې وخت چې دی ځي هلته دا د قاضي په وړاندې د ټولو اجراءاتو نه دی انکار کوي بلاخره قاضي پیږي چې واقعا دغه جرم مرتکب سوی چې دغه حق سکوت هغه نور کړي بیا په دې کې وخت هم تلف سوی هغه مدارک اثباتیه شواهد هم له لاسه زموږ وتلي ټوتللي بنان دوسیه د محکمې له طرفه په خلا او نواقص باندې بیا مستردیږي علت او دلیل همدا ده چې له یو دوسیه په خلا او نواقص باندې قرارونه اخري له بلې خوا دی په معیاد معینه د قانون کې تعین د سرنوشت نه کیږي نو دلته نقض د حق د بشري مابین ته راځي او ومه ماده په حقوق د تورنو په حق لکه صریحا شل ماده ورته شل فقره ورته ذکر سوی دي د تورن په حقوقو په رابطه کې
ډیره مننه. آیا د خپل سری نیونی په اړه په نړیوال قوانینو کې څه ول سوی دي؟
ډیر ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړله چون زموږ هم وسنۍ قانون د نړۍ د قوانینو سره جخت قوانین روان دي ځکه دلته په حساب هغه د دیموکراسي ناری او چیغې سوی دي په دې اساس موږ قانون د اجراءات جزایی او نور قوانین هم د نړۍ په کچه په هغه معیارو باندې قوانین هغه سوی دي. بله نړیوال قوانین لکه اول بند نهم ماده د میثاق بین المللي چې هغه حقوق د مدني او سیاسي ده په هغې کې دا تذکر ورکړ سوی دي چې آزادي او امنیت د شخصي د هر چا حق دی او هیڅوک نسی کولی چې دا حق تر وخت لکه څنګه ما چې مخکې وله چې په ګرفتارۍ کې دوه حق هغه کې یو حق د آزادي سلبیږي او بل امنیت د دغه سړي خدشهداره کیږي. نو په میثاق د بین المللي حقوق مدني او سیاسي کې په نهمه ماده کې دا هم تذکر ورکړ سوی دی او په اعلامیه د جهاني حقوق بشر په هغه کې په نهمه ماده کې تذکر سوی دی چې څوک نسی کولای د چا آزادي او امنیت شخصي ته د څوک صدمه ورسي یا د دغه دو حقونو نه څوک محروم کی د ده په حقونو باندې څوک تیری وکي یا وي آزادي سلب کی بلې امنیت ته صدمه ورورسي په گرفتاری کې لکه بیا زه دا تذکر کوم خپل امنیتي او محترم پولیسو ته چې په گرفتاری کې تاسې به خو مو خوشاله کیږئ په دې کې دوه مهم بشري حقونه دي چې هغه آزادي او بل امنیت. که چیرته دغه گرفتاری غیر مشروع وي نو بنا تاسې دغه دو حقونو ته دغه شخص یا د په حساب د مزنون کس ته تاسې دغه دوه بشري حقونو نقص ور اړولی دی. نو دا په بین المللي قانونو کې هم راغلی دی او په ملي قانونو کې هم.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره
واخلي دلانه فیصله وا منګوله وقت درشه
په هنه
زموږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا پکړم په لاپسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
سیرت صاحب د ورستی پښتنې په توګه آیا د محل چې اسموش په ټولنه کې کوم تورن کسان د پولیس لخوا نیول کیږي آیا هغه اصول او قوانین چې د یو تورن کس د نیول پر محل باید چې امارات سي هغه مراتب وي
په عمومي ډول سره کسرای د سیو وي دغه حقوق نه مراتیږي ول نه مراتیږي چې پرون خپل وزیر دی محترم د امور داخله په مشرانو جریه کې صریح اندغه چې تاسو 50% پولیس بی سواد دی لست نسی کولی خط نسی لستالی پولیس اچه که حتی افسران دا غیسی دی چه اغا هم بی سواد دی نو پی یو طولنه که چه پولیس دی سواد و نلری اغا دی یو توران او دی یو مزنون که از حقوق چرت پیزنی اغا خود دی جامعه دی برخورد سر برخورد کهی که چرت از مونگ پولیس روزول سوی وی اغا هم پولیس داسی پولیسو چه اغا واقعیت په قانون باندې پوهی یغد به حقوق لستلی وی یا فرزن نگوی تا دو کالنه کورسون ایجاسی چه دقا دی اتبا و حق و حقوق دی دقا ستا حق دی چه متاسفانه ده حقوق نراید که با وجود دیده چه مگه مکررن ستاسی دی رادیو محترمی رادیو لطریقه تلویزیونون لطریقه نه دقا دی بشری حقون و حقوق مونگه همیش دوستان و تقریق ولی بیا هم چه کل وین و او رو په یو حالت کې یو مزنون نیسی چې موټر نه کته کوي په چپیړې وهي په لغت وهي په قنداغ وهي خولې پی راکشي په بد حالت کې ولچک ورا چې موټر کې پړ مخې څملوي په شای خلک کینی داسې د خلکو په وړاندې داسې یو پیسې عمل د پولیس له طرفه غسی ته څه فکر کوي چې هغه خلکو باندې څومره او بد روحیه به تاثیر وکړي او دا چې بیا لایده کوټې تی وي تور کوټې تی وي دغه نه غیر الله نه چې دغه وازر نور به سوره نو بنا دغه حقوق چې متاسفانه په جامعه کې زمونږ نه راتي او هغه هم ملت د خپل وزیر صاحب نه داخله په قول سره چې پولیس به سواد دي او پولیس سواد نه لري قانون خبر نه نو په دغه اساس باندې د مزنون او د تورن کس حقوق په جامعه کې نه راتيږي زموږ هم بار بار لاندې رادیون هم دغه تقاضا ده چې قانون رعایت شي ولو بعضې دوستان بوی چې ولا دا څومره د حقوق هر وخت یا میاس باید یا دوه میاس به کار میاس دا تکرار احسن مونږ ګڼو چې تر هغو پورې زموږ پولیس د قانون آګاه سي زموږ ولس د آګاه نه سي امیدوار دی دېمه چې د مزنونینو او د تورنو کسانو حقوق په جامعه کې رعایت شي او پولیس هغه قهرمان جامعه چې په غاړه کې اچولی دی خلکو ته یو ښه محبوب کسان معرفی سی او لدغس عملو نه دوی په اجتناب بکی او دس عمل باندی دی جامعه په مخ کې دی خلکو په مخ کې په دس عمل باندی متوسل نسی
جواند با شیبو کی
جوړون کی فرشتہ مرسل درنګستانو سلامونه مې ومني آیا کلمو مرخیډی خوړلی او د مرخیډیو د کښت پاکله په هیګي
زادیو سپیازتا سرکاوما بیا وروستا پیازتا لکه د نور دی ګوت چې موږ څنګه لوب جوړو بانجان ورچاوما مالګه
پنه نن خبرونه کې د مرخېړې پکښت ډولونو او ارزښت خبرې کوو په پیل کې به وورو چې د مرخېړې خوړل له څه وخت را په دی خو دود دی بیا په دې غږیږو چې مرخېړې څو ډوله لري او خوړلې څومره ګټورې دي د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړی ده قدر من اوریدونکو مرخیری چې د هرې سیمې خلک یې په بیلابیلو نومونو لکه ځمکنۍ غوښه، بوسی، ګوشتک یادوي، داسې بوټی دی چې په نمجنو ځایونو کې د ویالو په غاړه، د غرونو په لمنه او ځنګلونو کې په خپله پرته لدې چې وکرل شي شنه کیږي. خو په دې وروستیو کې ځینې کسان په فارمونو کې هم مرخیری کوي. د مرخیریو استفاده د انسان له پیدایښت سره سم پیل شوې ده. په لومړیو کې به هغو کسانو مرخیری خوړل چې د نور خوړو د برابرولو توان به نه درلوده. وروسته بیا اکثره خلک د مرخیریو د خوړلو په ګټه پوه شول، ځکه یې کارول هم عام شول. په پیل کې نثار احمد چې د مرخیریو فارم لري، د هغو مرخیریو په تاریخ خبرې کوي چې کرل کیږي.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف کې گفتار
پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف کې ویلي چې مرخیری سترګې ته د وادي مرخیری د لومړي ځل لپاره په فرانسه کې وکړل سول، بیا په امریکا او نورو هیوادونو کې د مرخیریو کښت دود سو، او په افغانستان کې په 2014 میلادي کال کې فارم لرونکو مرخیری وکړل.
اتیا کلان ګلرحمن چې د بدخشان د غره په لمن کې ژوند کوي، د مرخیریو پاک لوایي دا چې په غرونو کې په طبي شکل شنه کیږي ډېری خوري.
هغه خلکو چې وږی تږی و په دولشایي کلونو کې چې پسرلی شو بیا یې غذایې نه درلود، د دوی مصرف اشیان و سمارکو دا د شودې سره پخوي بیا لږ څه روغن ورته واچوي بیا خوري. په بدخشان کې ډېر سمارک ده او دغه چې پسرلی راغی بیا په جوزا میاشت کې پخوي، پسې جګر پخوي کنه د هغې مزې لري.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی عبدالمالک لمبال چې د ونو بوټو او وښو په هکله یې تحقیق کړی، د مرخیریو د ډولونو او استفادې په اړه ورسره غږېدلی و.
په دری کې ورته سمارق وایي، په پښتو کې مرخیری هم وایي، د لهجې په حساب باندې ځینې ورته بوسی هم وایي. د هندوکش او ګندهارا په غرونو کې مې د بوټو د سرچ په محال باندې دغه مرخیری چې هم د دوا دپاره او هم د خوراک دپاره انسانانو ترې کار اخیستی دی چې هغه مختلف ډولونه لري. تقریبا لس ډوله مرخیری ما ریسرچ کړي دي. داسې مرخیری شته چې د خوراک سربیره د جلدی سرطان دپاره استفاده تی کیږي. داسې مرخیری شته چې هغه د سترګو د تکلیف دپاره ونه استفاده شوې ده. مثلا یو رقم سمارخ دی چې په پشهی کې ورته شان ګمانه وایي، هغه داسې دی لکه د ساروی په ګیډه کې چې لړمون پښتو کې ورته وایي او په فارسی کې شکمبه ورته وایي. شکل یې د شکمبې په څیر دی، ډیر نازکه او د حمل 15 نه د ثور تر اخره پورې دغه په ځنګلونو کې د اوبو په خوا کې او بل خصوص د سیړی چې په فارسی کې بلود ورته وایي د هغه ونو لاندې دا خریړې پیدا کیږي. نو داسې مرخیری مشته چې تقریبا یو من یو نیم منه پورې وزن لري. هغه غوښه داسې ده لکه د سوندر کې د ورانه غوښې غوندې ده، یعنی حد نه زیات قوي او د اډوکو د دردونو لپاره ډیر یو مفید دی.
کله چې بشر د مرخیریو د خوړلو په ګټه پوه شو، نو په کلیو سربیره په ښارونو کې هم د مرخیریو کارول ډیر شول. د کارتیناو له اوسیدونکو نجیبې سره مو په داسې وخت کې مرکه کړې چې مرخیری یې پخول.
دا مرخیری چې موږ مخکې خېدی کنه، زه فکر کوم دا یو جوش کړی نرم خودي.
بلو دا مخکې د بخار کې یو ځل جوش کړ، نیم ساعت لپاره مې بخار ورکړ، بیا وروسته لغې دوه د پیاز ورته سور کوم. لومړی پیاز به ترشک نه ایستلی دی، بیا وروسته پیاز ته لکه د نورو دیګو ته چې موږ څنګه لواب جوړوو بانجان وراچوم، مالګه، ځین مسله کې د چا خوښېږي مثال زما مرچ پکې خوښېږي مرچ هم ورسره اچوم. بیا وروسته له هغې نه مرخیری وراچوم، اوبه پکې اچوم، شل دقیقو دپاره ږدم چې نرم شي.
همدا هم مرخیری چې دي یا د سمارخ جوړته وایي که نه، دا څو ډوله پخېږي؟ د تا خپل څو ډوله د دې پخول زده دي؟
والله ما خو موږ قورمه یم پخوو، لکه د اوس چې زه پخوم او کله کله یې جوش کوم. زما مور هغه فشار تکلیف لري، هغوی ته بیا پخوم و فقط جوش ورکوم، مالګه پکې اچوم، خلاص نور کم مالګه غوړي و د نور لوب شای نور ته جوړوم، فقط هغه ساده یې خوري.
څه وخت در ته راوړي؟ د کال په کوم موسم کې؟
داسې لکه مشرانو موږ اورېدلي دي که نه، وایي چې څه لکه مرخیری غوندې یو په یو را پیدا شوي. مرخیری وخت نه یو معلوم، هغه خپله یو په یو راشین کیږي، خو زیاتره موږ ته د پسرلي موسم کې زیات اورو.
پکتیا چې غرنۍ ولایت دی او مرخیری ډیر پکې پیدا کیږي، د اکثره خلکو د خوښې وړ خواړه هم د مرخیری دي. د دغه ولایت اوسیدونکی سلطانی منګل وایي دا چې د غرونو هوا پاکه ده، مرخیړي هم له هر ډول میکروب څخه خوندي دي.
زه ډېر تللی یم غره ته، په غره کې په ډېرو جګو څارو کې پرځن په هغو ځایو کې چې هغه پرخې موږ ورته یو پرخی وی پرزن تیگی وی یو تیگو پا ما باین که شنشی وی وی ده اصل مرخلی ده آغا مرخلی دی چه خلکی پخوی خوری دی سبو پشکلی مقصد پخوی او ده دیر لذیذ دیر خوندور خواده دی پا دی خوندور دی چه دی غره دی ساب پاک دی دی میکروبونو نا دیر پاک دی مقصد دی هر سن مقصد پاک دی آغا ریبی که مقصد چه آغا تنکی وی نوی رشنشی وی وی ولی که دیر وقتی تیر شی نو بیا هغه بوټی سختی کی مقصد هغه بیا د خوړل ډیر هغه نه وي ولې د بل کېږي د ریبل په اساس هغه زیړ بیخ یا هغه ربسې مقصد بیا روړي بیا پخوي.
په هلمند کې بیا کوم میلمه چې ډیر نازولی وي هلمندیان د دود په ډول مرخړی ورته پخوي. شریف الله دوست وایي چې له مرخړیو سره بیا په تنره د پاستو پخول هم حتمی وي.
هلته یو عادت داسې دی چې دا د تالند یا د برېښنا سره دوی راپورته کېږي، دا په ستو مځکو کې چې دوی کله راپورته سي بیا نه راوښ ځي ماشومان ځي مرخیړي راټولوي. دا بیا یو ښه میلمه، یو ګران میلمه چې کله راځي نو هغه ښه خواړه بیا دای ډېرې هم نه نایابه دي، نو ځکه خلک ورته تلوسوي حتی څپټي ورته پاخه کې بیا نو د خپل خپلوانو دوستان دا څوک پر راټول کې کله د ماښام د خوا کله غرمې د خوا دغه برخیړي او دا بیا سره خوري او نوشي جان کې.
نوم یې محمد صدیق دی، د پلار نوم یې ملک عبدالرازق دی. تخلص لومړی چې ما یې کې دی رازقي شوی دی چې هغه زما کورنۍ نوم دی. په دیارلس څلور دېرشم کال کې زه د مطبوعاتو د کورنۍ غړی شوی یم. خو خبره دا ده چې که غواړئ له کلتوري فرهنګي او تاریخي مسایلو په موضوعاتو څخه خبر شئ نو ژوند په شیبو کې خپرونه واورئ.
لکه څنګه مو چې په پایل کې ویل ځینې کسان مرخیړي کری هم. په دې اکله مو د کابل په بادام باغ کې له امیر جان سره خبرې کړي. نوموړی وایي چې مرخیړي په ډیر ساده ډول کرل کیږي خو د مرخیړیو د کرلو ځای باید تل نمجن وي.
په پلاستیکو کې کرل کېږي، پلاستیکونه له وښو ډکېږي، بیا قط په قطم د مرخیړیو تخم کې لویږي. د لسو پنځلسو شپو لپاره د پلاستیک خوله هماسې بنده پاتې کېږي، بعد له هغه نه بیا دوی پخپله شنه سي، بیا د پلاستیک خوله کره کره ورسره وازېږي. چای ورته آماده کې او بوی هر سړی کوی سي مقصد غره ته لاړ سي، تکلیف وباسي، زحمت وباسي، مقصد همدلته خپل کور کې کرای سي، مقصد سي جای ښه نمناکه یو داسې بس هما تخمې د بعد له هغه نه مازې مغه یوازې اوبه.
د مرخیړیو له دومره ارزښت او ګټې سره بیا یو ډول زهري هم دي. اکاډمیسیان سلیمان لایق وایي چې د هغو خوړل بیا د مرګ سبب کیږي.
د موږ په سیمه کې چې خرانه ده او د پکتیکا مرکز ده، هلته دغه سمارق چې ورته وایي یا موږ خریلي ورته وایي دا هلته نه کیږي. ما هلته نه و لیدلی، کور دلته راغی او ما د اول ځل دپاره دلته سمارق وخوړل. پلار مې ډېر سخت گیاشناس و، د یونانی طبابت حکیم و، له دې شنیلیو ګلانو له انواو د دې نباتاتو سره آشنا و. نو هغه باندې سمارق خوښېدل، موږ په کور کې پخول. لیکن دغه سمارق چې د کابل ښار ته راځي له دې شاوخوا غرونو لکه پغمان لکه شکردره و گلدره و دغه غرو په ارتفاعاتو کې دا کیږي، دا یو نوه هم لري چې زهري دي. کله کله څوک چې دې په تفاوت نه پوهېږي دا زهري سمارق چې وخوري وژني. لیکن دا سالم سمارق هم چې کابل ته راځي ما ډېر مزهدار دي او ډېر د ما هم ډېر خوښېږي او په تکرار مې خوړلي دي. په یوروپ کې چې زه کله د غربت ژوند ته لاړم هلته خو یې کري او ډېر بل یو خاصه نوه ده او ډېر زیات هغه هم ما په غجه کې ډېر استعمالول. اوس هم چې خپلې کورنۍ ته کله ځم حتما د ما په غذا کې هغوی پیږي چې د ده خوښېږي خریړي پکې داخلوي.
موږ د مرخیړیو د ګټې او زهرجنو مرخیړیو په هکله د داخلي برخې له ډاکټر کمال شاه سره خبرې کړي. د اورېدلو بلنه یې درکوو.
په غذایي رژیم کې داسې څه په خپل ځان کې لري چې هغه د انسان بدن ته ډېر ګټه لري. په دې کې کولیسټرول او داسې څه نشته. ځینې خواړه داسې دي که اگر بدن ته ګټه هم لري خو کولیسټرول یا بل څه د ځان سره لري. خو د دې خوړلو کې تر ټولو غټه ګټه دا ده چې عادي بدن اړتیاوې پوره کوي او په دې کې ډېر زیات هغه غذایي مواد دي چې انسان د بدن په رشد کې او د کولیسټرول او دې شیانو په کنټرول کې بده کې ډېر اغیزمن رول لري او همدا علت چې کله څوک یې دښنو خوراک وی ذاتي خوري نو د هغو بدن سالم وي او روغتیا ته ګټه وي.
د سویل کې چې ځینې مرخړي په دوکې ظاهري بیا چې خوري د انسان د مرګ لامل ګرځي په دې اکل تاسو څه وایې؟
بلې هو د خوراک کې ډېر زیات احتیاط پکار دی لکه په سراو کې چې کوم مرخړي شنه کیږي نو په دې کې څوک نشي ویلای چې کومې ظاهري دي کوم نه دي خو بهره له کوم سي په مارکیټ کې شتون لري یا مارکیټ ته راځي هغه ټول تقریبا هغه مرخړي وي چې هغه د خوراک وړ وی دی استفاده وړ وی نو په کلو په ساراو کې کوم خلک دی هغه باید د شتره ډیر زیات احتیاط وکړي هغه څه هغه مرخېړي چې دوی مطلب ور سره بلد دي نو هغه کدو یو خري ان شاء الله لستون زو سره به نه مخ کیږي.